Adiós.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې نن دوشنبه د 1499 مریز کال د کب یو لسمه او د 2023 زیږدیز کال د مارچ لومړۍ نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. و باوری چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کابل، دوهې او یو شمیر نورو ښارونو د سفر هوډ کړی. دا سفر داسې مهال کیږي چې د امریکا او طالبانو تړون یو کلن شوی، خو د افغانستان دولت دا تړون بې ګټې بولي. همدا مو د خپرونې د سر موضوع ده. تر دې او نورو راپورونو مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ترکیه او افغانستان د سیاسي اړیکو سلامه کلی زلمانزي. چین له افغانستان سره د 400,000 کورونا ضد واکسین ژمنه کړې او ایران د اروپایي ټولنې د وړاندیز رد کړی چې د اټومي تړون په اړه د غیر رسمي غونډه جوړه کړي. بشپړ خبرونه. ترکیه او افغانستان په خپلو کې د ډیپلوماټیکو اړیکو سلامه کلی زلمانزي. د هغې اعلامیې له مخې چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه خبره کړې، ویل شوي چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو به نن دوشنبه په انقره کې د افغانستان له سفیر امیر محمد رامین سره په ګډه د دې سفارت په انګړ کې نیالګي چې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا سمبول دی کینوي. د ترکیې د اناډولیا خبری اژانس د راپور له مخې اوغلو به له هغه وروسته د ویډیو کانفرنس له لارې له کابل سره په دې مناسبت جوړ شوو مراسمو ته چې د هغه سیال د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر به هم پکې ګډون وکړي وینا وکړي. د افغانستان او ترکیې ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې د 1921 کال د مارچ په لومړۍ نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو ائتلاف د تړون په لاسلیک کېدو سره ټینګې شوې. ترکیه هم لومړنی هیواد و چې په 1919 کال کې د افغانستان له خپلواکۍ وروسته په کابل کې سفارت پرانیست. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چین پرون ورسره د نورو کورونا ضد 200,000 واکسین د مرستې ژمنه وکړه. دا خبره د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی تیره شپه ازادي راډیو ته وکړه.
د چین هیواد سفیر د امریکا وزیر صاحب سره چې کومه ناسته درلوده، هغوی د 200,000 دوزو نور واکسینو د مرستې ژمنه وکړه، چې له دې سره د چین هیواد د واکسینو مرسته افغانستان سره چې کومه ژمنه شوې ده 400,000 دوزو ته رسیږي.
له دې مخکې د کواکس نړیوال ائتلاف هم له افغانستان سره د 3,000,000 ډوزو واکسین د مرستې ژمنه کړې ده. د علیزه په وینا تر اوسه پورې یې له 8,000 زیاتو کسانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق کړی. دا د استرازینیکا د واکسین هغه 5,000,000 ډوز دي چې هند افغانستان ته ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له سبا سه شنبه د زیمبابوې د کرکټ له ملي لوبډلې سره د 2 ټیسټ لوبو او 3 شلورا لوبو مسابقې پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي چې لوبډله د غلوبو ته چمتو ده.
د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ دوه ټیسټ لوبې ترسره کیږي چې دا لوبې په عربي متحده اماراتو کې وي او د افغانستان په کوربتوب به ترسره شي. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ به لومړۍ شلورا لوبه د مارچ میاشتې پر 18 وشي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. ایران پرون د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د احیا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. تهران ټینګار وکړ چې واشنگتن د لومړی ټول یو اړخیز بندیزونه لري کړي. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده وویل هغه وروستیو اقداماتو او ویناو ته په پام چې متحده ایالاتونو او درې اروپایي قدرتونو کړي، اوس له دغو هیوادونو سره د غیر رسمي غونډې لپاره مناسب وخت نه دی. د دغې غیر رسمي غونډې وړاندیز د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر کړی دی. او ایرانی چارواکو له دې مخکې ویلي چې تهران د جوزف بورل پر دغه وړاندیز غور کوي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ خپل هیواد په 2013 کال کې له دغه تړونه وویست او پر تهران یې بیرته بندیزونه ولګول. د پاکستان پولیس وایي د پلازمینې اسلام آباد په یوه څنډه کې یو مذهبي مشر وسلوال برید کې وژل شوی دی. پولیس وویل په دې پیښه کې چې د شنبې په ورځ د بهارا کاهو په سیمه کې شوی، له مفتي اکرام الرحمن سره د هغه 14 کلن زوی او یو زده کوونکی هم وژل شوی دی. د پولیسو په وینا وسلوالو په مفتي رحمان هغه مهال برید وکړ چې د خپل موټر پر لور روانو. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. اکرام الرحمن د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علماء اسلام په ګوند پورې تړلی کس دی. مولانا فضل الرحمن د اپوزیسیون د 11 ګوندونو ائتلاف چې هدف یې د حکومت نسکورول دی مشري کوي. او د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش وایي هیواد یې ممکن د اروپایي ټولنې د درملو د ادارې له تایید پرته د روسیې د کورونا ضد سپوتنیک وی واکسین استعمال ته اجازه ورکړي. بابش دغه څرګندونې پرون له یو تلویزیون سره په مرکه کې وکړې او ویې ویل د اروپایي ټولنې د درملو ادارې ایما ته منتظر نشي پاتې کېدی، ځکه روسیې ورته د خپل واکسین د تایید لپاره درخواستي یا غوښتنلیک نه دی وړاندې کړی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15.2. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24.9. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14.2. هرات اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 14.2. او مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14.3.
سهارنۍ خبری مجله اوري. نږدې نیم ساعت کې مدرته دغه خبری توکي راټول کړي. زلمی خلیلزاد د افغانستان، قطر او یو شمیر نورو هیوادونو د سفر هوډ کړی. دا په داسې حال کې ده چې کابل د واشنگټن او طالبانو هوکړه ګټوره نه بولي.
یوازې وخت ضایع شوی، افغانانو ته مالی او ځاني تلفات اوښتي او په ټوله کې افغانستان تخریب شوی.
حزب تحریر د افغان دولت پر دې پریکړې غبرګون ښودلی چې د دوی فعالیت یې محدود کړی. پر شفافیت د څار افغان بنسټ وایي د بهرنیو مرستو مؤثریت کم و.
هغه څه چې لازم وه او څومره پیسې چې لګېدلي د هغه په پرتله پرمختګونه نه دي رامنځته شوي.
کندهار کې د انځرو حاصلات ښه شوي.
زر سوی دی زر سشکال شکو دی طالبات و بیا باندې معلوم است.
قزاقستان کې لزګونه معترضان نیول شوي دي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کابل، دوهې او یو شمیر نورو ښارونو د سفر نیت کړی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت دغه خبره پرون یکشنبه پر خپلې ویبپاڼې کړې ده. دوی ویلي خلیلزاد بل افغان چارواکو، مشرانو، طالبانو او د سیمې له هیوادونو سره افغانستان کې پر سیاسي جوړجاړي او دوامداره او هر اړخیز اوربند له سره بحث وکړي. خلیلزاد یو کال وړاندې په دوحه کې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی. دا چې اوس افغان دولت او طالبان د دغه تړون په اړه څه وایي په دې اړه پام وکړئ. د نوریاس نوري راپور ته.
په داسې حال کې چې طالبان تر اوسه د دوحې تړون ته هیله مند دي چې هغه به بشپړ عملي شي، د افغانستان حکومت وایي دې تړون له دې پرته چې بین الافغاني خبرو ته چې هغه هم ټکنۍ او پڅې مخته ځي لاره پرانستې کومه بله ګټه نه ده رسولې. پرون پر دغه تړون چې کال مخکې د فبروري په 9 په دوحه کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ شوی یو کال واوښت، خو هغه څه چې تمه یې کېده نه یې په افغانستان کې اوربند ته زمینه برابره کړه او نه یې هم د جګړو شدت کم کړی، بلکې برعکس تاوتریخوالی لا ورسره زیات شوی دی. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال پرون رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې دغه تړون د افغانستان د حکومت لپلوه د وخت ضایع کولو بلل او زیاته کړه.
که د دوحې تړون ته له افغاني لوري وکتل شي یوازې وخت ضایع شوی، افغانانو ته مالي او ځاني تلفات اوښتي او په ټوله کې افغانستان تخریب شوی.
خو د طالبانو مرستیال مشر او په قطر کې د ډلې د دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر د دغه تړون د لاسلیک د یوې کلنی کلیزې په مناسبت وینا کې چې پرون یې خبره کړې ویلي چې د دغه تړون تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره ښه فرصت رامنځته شوی او په کار ده چې له دغه فرصته ګټه پورته شي.
که ده توافق نامه دواړه لوري په خپل وخت له دې فرصت څخه استفاده وکړي، تمه ده چې مثبتې پایلې به ولري.
ملا عبدالغنی برادر ټینګار وکړ چې دغه تړون د ملګرو ملتونو د استازو په شمول د زیات شمېر نړیوالو څارونکو په مخ کې لاسلیک شوی او د عملي کېدو لپاره یې همدا نړیوال څارونکي یو ډول مکلفیت لري چې مقابل لوری ټولو مسؤلیتونو او تعهداتو ته متوجه کړي. د ښاغلي برادر اشاره د امریکا متحدو ایالاتونو ته ده چې په دې تړون یې د بیا کتنې خبره کړې ده. د دغه تړون له مخې د طالبانو یوه مهمه غوښتنه تر می میاشتې پورې له افغانستان نه د ټولو امریکایي سرتېرو وتل دي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دغه تړون د لاسلیک د یوې کلنې کلیزې په مناسبت څرګندونې نه دي کړي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې جګپوړو سیاسي او امنیتي چارواکو ویلي چې په ټوله کې پر دغه تړون او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر وروستي ضرب العجل له سره غور ځکه کوي چې طالبانو خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. له نړیوالو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو نه پرې کول، د تاوتریخوالي نه کمول، د افغانستان د دولت له استازو سره د سولې په خبرو کې په اغېزمن ډول نه ګډون او یو لنډ نور هغه مسایل دي چې طالبان په سرغړوي تورن شوي دي. د دوحې د تړون عملي کېدو ته یوازې دوه میاشتې پاتې دي، خو داسې نه برېښي چې په دې پاتې موده کې دې ټول اړخونه د هغه شرطونه پوره کړي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
حزب تحریر ویلی د دوی فعالیتونو کې ستونزه نشته، په خبره یې د افغانستان قوانین ستونزې لري. دا په وروسته دی چې د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال ویل چې التحریر ګوند غیر قانوني دی او د سیاسي فعالیت او تبلیغاتو حق نور نه لري. په اړه یې پام وکړئ له کابل زموږ د خبریالي راپورت.
د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي چې د التحریر ګوند له عدلي وزارت سره ثبت او راجستر نه دی او دولت یې په رسمیت نه پیژني، خو دغه ګوند بیا د افغانستان په قوانینو نیوکې کړې دي. ښاغلی صالح د یکشنبې په سهار په خپل فیسبوک پاڼې کې لیکلي چې تر کومه دغه ګوند ثبت نه شي د تبلیغ او غونډېدو او فعالیت حق نه لري. نوموړي وویل چې د دغه ګوند یو شمېر فعالان له ترهګرو ډلو سره نږدې اړیکې لري. ښاغلی صالح لیکلي چې په نږدې راتلونکي کې د دغې لړۍ له فعالینو سره د حقوقي او قانوني چلند د څرنګوالي پالیسۍ بحث کوي، نو تر هغه پورې د التحریر ګوند غړي باید د تبلیغ او نظام په وړاندې له فعالیت څخه لاس واخلي. خو التحریر ګوند د ښاغلي صالح تر څرګندونو وروسته په یو اعلامیه کې ویلي چې د دغه ګوند په فعالیت کې ستونزه نشته، بلکې د افغانستان په قوانینو کې ستونزه ده. په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان دولت باید ډیموکراسي نه اسلام د خپلو قوانینو بنسټ وګرځوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د افغانستان په تاریخ کې د ګوندونو د نسبت خبره هم نوې نه ده او جهادي ګوندونو د جهاد د پایل پر مهال له واکمن رژیم د فعالیت جوازونه نه واخیستي. خو د افغانستان د عدلي وزارت هم التحریر ګوند افراطي ادوي وایي دغه ګوند تر ډیره فرهګریز فعالیتونه کوي. د دغه وزارت د ټولنیزو چارو مرستیالي زکی عدلي ازادي راډیو تول کسه هم نومی یو حزب دی التحریر ګوند، خو عملا دا یو حزب نه دی، دا یو افراطی جریان دی چې تر ډیره یې هدف په نړۍ کې خلافت دی او یو کورنۍ هدف هم لري چې افغانستان پورې اړه نه لري. دا یو داسې حزب دی چې له افغانستان څخه بهر جوړ شوی خو په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته زور ورکړی. د دغه وزارت د معلوماتو پر بنسټ دا مهال له دغه وزارت سره دوه ویا پورې ګوندونه راجستر دي، خو د غیر قانوني ګوندونو په اړه یې معلومات ورنه کړل. هڅه مو وکړه څو د التحریر ګوند د فعالیتونو په تړاو د کورنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو دغه وزارت د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال په خبرو بسنه وکړه. د یادونې ده چې تر ښاغلي صالح مخکې یو شمېر نورو افغان چارواکو هم د التحریر ګوند فعالیتونو په اړه اندېښنې مطرح کړي دي. د ملي وحدت حکومت پخواني اجرایي رئیس او اوس مهال د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په 1994 کال کې د التحریر ګوند تروریستي جریانونو پوځي برخه بللې وه او ویلي وو چې دغه ګوند ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. التحریر ګوند خپل فعالیتونه سیاسي بولي چې په وینا یې اسلامي ایډیالوژۍ باندې ولاړ دي. التحریر ګوند یوه نړیواله شبکه ده چې د تقیدین النبهانی فلسطینی عالم له لوري په 1953 میلادي کال کې په فلسطین کې جوړ شو. دغه ګوند د خپل جوړښت هدف اسلامي ژوند او خلافت پیل کول، اسلام ته د نړۍ بلنه، خلکو ته د اسلامي لارښوونو راستنول، د کفري نظامونو او افکارو په وړاندې مبارزه یادوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې
زمو کاګل ازادي رادیو نه اورئ زمو خبرونه د ماخام ترو بجو دوام کوي اوس برا شو دی ته چې یو شمیر لویدیځ ورسپانه د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې لري اجمل انته بغوک شو
لاس انجلس ټایمز ورسپانه د افغانستان د جنگ او سولې په اړه ولیکنه خبره کړې د دې لیکنې په یو برخه کې راغلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو په پایله کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی هوکړه کې طالبانو ته زیات امتیازونه ورکړل شول دا هوکړه افغانستان ته د سولې د راوستلو د هوکړې په نوم لاسلیک شوه خو د لیکنې د لیکوال په وینا طالبان تر اوسه په افغانستان کې ورکم او د جګړې څخه لاس په سر کېدو ته چمتو نه دي وړاندې راغلي د تیر کال د فبروري د میاشتې په 9 نیټه د هوکړې د لاسلیک او ترې راوروسته د بین الافغاني خبرو د پایل سربیره طالبانو خپل بریدونه زیات کړي چې د لیکوال په وینا له واشنگټن سره د لاسلیک کړي تړون په وړاندې د دې ډلې بې پروايي ښیي د طالبانو د ډلې سیاسي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون د امریکا د متحده ایالاتو سره د تړون د یو کال پوره کېدو په مناسبت وویل دوی د هوکړې پر ټولو شمونو ولاړ دي او هغه عملي کوي خو لاس انجلس ټایمز لیکي طالبانو خپل دریز روښانه کړی او هغه دا چې د تاوتریخوالي کمولو ته چمتو نه دي ورسپانه وړاندې لیکي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن اداره پرته له دې چې افغانستان حکومت کمزوری او طالبان پیاوړي کړي له افغانستان نه خپل ځواکونه ایستلی شي وړاندې راغلی د بایډن اداره په افغانستان کې د خپل سرتیرو موجودیت تلپام پرته طالبانو او نړیوالو ملاتړو ته خبرداري ورکولې شي چې له کابل څخه به ډیپلوماټیک مالی او سیاسي ملاتړ ته دوام ورکړي د لیکوال په باور د امریکا متحده ایالاتونو باید د افغانستان د حکومت ترڅنګ ودرېږي د ګارډین ورسپانه بیا لیکلي چې جو بایډن ته د افغانستان اوږده جګړه په میراث ورپاتې ده او هر پریکړه چې پاړه وکړي له خطر به خالي نه وي دا برتنوی ورسپانه وای د بایډن اداره نه پوهیږي چې افغانستان کې پاتې شي لدی هیواد ووزی او یا د سرتیرو د استلو محلويش تمدید کړي ورسپانه وای د افغانستان جنگ تر ټولو بد میراث چې د امریکا لپخانی ولسمشر ډونالد ترامپ اوسنی ولسمشر جو بایډن ته پاتې دي وړاندې راغلی بایډن باید پراتلونکو ورځو کې پریکړه وکړي چې د طالبانو سره د ټرمپ د سولې د هوکړې پر بنسټ چې لیکوال کمرزخته بللی خپل ټول 2500 سرتیري له افغانستان څخه وباسي کنه د تیر کال د دې هوکړې پر بنسټ ټاکل شوی چې د می د میاشتې تر لومړۍ نیټې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي خو په دې شرط چې طالبان د ترهګرۍ سره د مبارزې په ژمنه ودرېږي خو د بایډن اداري ویلي دوی پر شبې هوکړه او دې چې طالبانو څومره خپلې ژمنې عملي کړي بیا کتنه کوي د جنوري په میاشت کې د افغانستان د څېړنې ویډلې د امریکا کانګرس ته وړاندیز وکړ چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر دی وسنډوي
د کندهار د سوداګری خونی ریاست وایي روان کال کندهار د شپېتو میلیونو ډالرو په ارزښت 11000 ټنه انځر بهر ته صادر شوی په ورته وخت کې د کندهار سوداګر او باغلرونکو وایي سږ کال د تیر پرتله د انځرو حاصلات ښه وو خو له هند پرته د انځرو لپاره د یو بل نړیوال مارکیټ او هوایي دهلیزونو نشتوالی یې د کاروبار لوی او جدي ستونزې دي
سوداګر او کاروباریان د کندهار د صنعتي پارک د وچ میوې په یو لوی سرای کې د انځرو پیر او پلور کوي انځر د کندهار مشهوره وچ میوه ده چې د خوند او کیفیت له اړخه د افغانستان په نورو ولایتونو کې ساری نسته شاولی کوټ د کندهار هغه ولسوالي ده چې د نورو ولسوالیو په نسبت د انځرو ډیر باغونه لري د دې ولسوالۍ د چنارتو د سیمې د اوسیدونکو خدای رحیم په باغ کې د انځرو سلګونه ونیسته چې شش کالې هرې ونې د پخوا په پرتله دوه برابره انځر کړي وه خدای رحیم وایي د انځرو د حاصلاتو د شوالي عمده لامل د تیر کال موسمي بارانونه او د زراعتي آفتونو نشتوالی و
انځر کیفیت سم دی سرکار کیفیت سرکار انځر ست دی دی دا کوم لږ نه دی ما نام وای نه چې سی وی کمزوري دی انځر سی وی دی انځر سرکار شي په دی کال بعد او به بیا باندې معلومه ښه
د کندهار د وچ میوې سوداګر هم سش کال د تیر په پرتله د انځرو حاصلات ښه بولي خو وایي چې له هند پرته د انځرو لپاره د یو بل نړیوال مارکیټ او هوایي دهلیزونو نشتوالی د کاروبار لوی او جدي ستونزې دي محمود الله چې د انځرو په سرای کې د کلون رئیس کاروبار کوي وایي د هندوستان په بازارونو کې یوازې لومړۍ درجه انځر پلورل کیږي او د دوهمې او درېمې درجې انځرو لپاره بل مارکیټ نشته.
لمبریاک انځر وځي مګر مینه انځر کوم چې د پاکستان مزنه ده دغه مزنې دي هغه نه وځي، هغه بازار هم چته دی او انځر هم نه وځي. هندوستان لمبریاک انځر وړي مګر بغیر پاکستان دا مزنې کمزوري دي، ځکه مخکې چې په 2200 په 3200 کلل یوازې اوس په هغه انځر په 950 ګرځي. خو د نورو وادو سره
هندوستان ته د کندهار انځر د پاکستان د لارې انتقالیږي چې سوداګر یې ډېر کله د لارو د بندېدو له امله له ستونزو سره مخامخ کیږي. د محمد داود په نوم د انځرو یو بل سوداګر وایي حکومت یې د هوایي دهلیزونو د لارې انځر نړیوالو مارکیټونو ته ورسوي.
مشکلات یوازې د لارې مشکل دی، د پاکستان لاره بنده شي ګای د کورونا د لاسه د هندوستان لاره بنده شي، هندوستان لاره چې بنده شي هغه ښه انځر پاتې شي او د پاکستان لاره بنده شي هغه مینه انځر پاتې شي، دلې پاکستان یې پرېږدي بدلې موږ ته په تاوان پاتې شي. زموږ د تجارانو د نورو ملکو تجارانو څخه غوښتنه دغه ده چې زموږ انځور ته ښه بیه، ښه د لارې موزنه، هوایي ترانسپورټ لاره برابره کړي چې موږ انځر په هوایي لاره کې لاړ شي.
په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونې چارواکي هم مني چې دا وایي د اهلیزونو او د هندوستان او پاکستان پرته د نورو هیوادونو سره د انځرو په برخه کې د سوداګریزو اړیکو نشتوالي د انځرو پر کاروبار سیوری غوړولی.
سیګار وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا 2.8 میلیارد ډالرو څخه 2.4 میلیارد بې ګټې لګول شوی. دا خبره دغه ادارې په خپل یو تازه راپور کې کړې چې جزئیات زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا په مرستو د څار ادارې په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د مرسته شویو پیسو په لګښت نیوکه کړې. سیګار د دې مرستو شمیر 2.8 میلیارد ډالر ښودلی چې د 2008 څخه تر 2019 کلونو د امریکا د 1.24 میلیارد ډالر مرستو له ډلې دي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره شوي دي. دا پیسې د امریکا د دفاع وزارت، د امریکا پراختیایي ادارې، د امریکا بهرنۍ خصوصي پانګونې شرکت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا تمویل شوي دي. سیګار په دې راپور کې چې د امریکا کانګرس ته یې وړاندې کړی لیکلي 2.8 میلیارد مرسته شوی یو ډالر څخه 2.4 میلیارد بې ګټې لګول شوی دي. راپور زیاتوي دا پیسې د ښوونځیو، روغتونونو، زندانونو، سړکونو، یو هوټل او د یو شمېر نظامي تاسیساتو د جوړولو لپاره لګول شوي چې ترې ګټه نه ده اخیستل شوي، یا هم ویجاړ شوي او یا هم له منځه تللي دي. د سیګار له قوله ډېری هغه ودانۍ یا هم تاسیسات چې جوړ شوي او ګټه ترې نه ده اخیستل شوي او همداسې پاتې شوي په امریکایانو پورې اړه لري، او د رغونې پر مهال دې ته پام نه دی شوی چې آیا افغان لوری ورته اړتیا لري او کنه، یا هم د افغانستان حکومت یې د ساتنې لپاره مالی امکانات او ظرفیت لري او که خیر. راپور کې زیاته شوي په 2008 کال کې کانګرس ته د سیګار له درې میاشتنی راپور وروسته افغانستان سره د امنیت بیا رغونې او بشري برخه کې 1.4 میلیارد ډالر مرسته شوې ده. خو د راپور پر بنسټ د دې مرستو اغېزمنتیا د امریکا د دفاع وزارت، د امریکا پراختیایي ادارې، د بهرنۍ پانګونې شرکت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا 2.8 میلیارد ډالرو له ارزونې معلومه ولې شو. په راپور کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې د سر سیډونکي جانسوب کول قوله لیکل شوی. دا راپور ښیي چې متحده ایالاتو په ډېر شمیر پیسې یو داسې هیواد ته ورکړي چې نشي کولای په سم ډول ترې ګټه واخلي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د دې لپاره چې د مرستو په لګښت کې روڼتیا وي او افغانانو ته ګټه ورسیږي باید د افغان حکومت له لارې مصرف شي. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا سازمان وایي د بهرنیو مرستو ډېره برخه په داسې ډول مصرف شوي چې افغانانو ته یې ډېره ګټه نه ده رسولې. د دې سازمان اجرایي رئیس اکرام افضلی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ول د مرستو بهیر هم رون نو
د بهرنیو مرستو د موثریت کچه متاسفانه په تیرو دوو لسیزو کې ډیره ټیټه وه، او سره دې چې دغه مرستې د لامل ګرځېدلی چې ځینې پرمختګونه رامنځته شي، اما هغسې چې لازمه وه او څومره پیسې چې لګېدلي د هغه په پرتله پرمختګونه نه دي رامنځته شوي.
سیګار د دې 2.8 میلیارد ډالرو مرستې د ارزونې په پایله کې معلومه کړې چې له دې پیسو 6.15 میلیارد ډالر دفاع وزارت، 1.1 میلیارد ډالر د امریکا پراختیایي ادارې، 3.8 میلیون ډالر د بهرنۍ پانګونې شرکت او 9.1 میلیون یې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا مصرف شوی.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په قزاقستان کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې په لسګونو معترضان نیول شوي دي. دغه مظاهرې چې د دې هیواد په پلازمینه او یو شمیر نورو ښارونو کې ترسره شوې د اپوزیسیون د دوو ګوندونو لخوا تنظیم شوې وې. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
پا
په دغو اعتراضي لاریونونو کې چې د قزاقستان په یو شمېر ښارونو او ښارګوټو کې ترسره شول، ګډونوالو یې په هیواد کې د سیاسي اصلاحاتو لپاره غږ اوچت کړ. د راپورونو له مخې په دغو لاریونونو کې پولیسو په لسګونو معترضان نیولي دي. د نور اوتان واکمن ګوند چې له نږدې درې لسیزو راهیسې د قزاقستان پر سیاست نفوذ لري، حکومت مخالفه ګوندونه یې څنګ ته کړي دي. دغه ګوندونه چې په پارلمان کې هم څوکۍ نه لري، د خپلو غوښتنو لپاره له دې پرته چې د عمومي اعتراضونو له لارې راپورته کړي بله لار نه لري. پرونی اعتراضي لارونونه د پلازمېنې نور سلطان په ګډون د هېواد په ډېرو نورو لویو ښارونو کې ترسره شول. ویل کېږي په اورال ښار کې په اعتراضي لارونو کې چې چارواکو ورته اجازه ورکړې وه، په سلګونو کسانو برخه اخیستې وه. د قزاقستان په دوهم ستر ښار الماتي کې هم په لسګونو کسانو په ترسره شوو لارونونو کې ګډون کړی و چې د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې پولیسو لږ تر لږه 50 تنه په دې ښار کې نیولي دي. یو شمېر معترضانو له لارې لرې شه د نظربایوف ضد شعارونه ورکول. نور سلطان نظربایف چې له لسیزو راهیسې د دې هېواد واګې په لاس کې وي، دوه کاله مخکې له قدرت لاس واخیست او د انتخاباتو له لارې خپل ځای ناستې قاسم ژومارت توکایوف ته زمینه برابره کړه. خو ویل کېږي چې نوموړی تر اوسه د دې هېواد په سیاست کې مهم رول لوبوي. د قزاقستان په ښارونو کې پرونی لاریونونه د اپوزیسیون دو ډلو ډیموکراتیک ګوند او د قزاقستان د ډیموکراتیک انتخاب ګوند تنظیم کړي وو. دغو دواړو ګوندونو په دغو لاریونونو کې د سیاسي اصلاحاتو تر څنګ د ځمکو د اصلاحاتو غوښتنې هم وکړې. د قزاقستان ولسمشر توکایف مخکې له دې چې د ځمکو د خرڅلاو لپاره مهلت پای ته ورسیږي، د فبروري په 15 می یوه نوې طرحه وړاندې کړه چې له مخې بهرانیان له دې منع کېږي چې په دې هېواد کې ځمکې وپیري یا یې په اجاره ونیسي. هغه وویل دغه طرحه د دې لپاره وړاندې کړې چې په دې اړه ګونګوسیو ته د پای ټکی کېږدي. د بهرنیانو لخوا د کرنیزو ځمکو د پیرلو اوسنی مهلت د روان کال په پای کې پای ته رسیږي. د قزاقستان حکومت د کرنې په سکتور کې د بهرنیانو د پانګونې د جلبولو لپاره د دغه 15 کلن مهلت طرحه په 2016 کال کې وروسته له هغې تصویب او عملي کړه چې په وړاندې په دې هېواد کې پراخې مظاهرې وشوې.
ترکیه او افغانستان په خپلو کې د ډیپلوماټیکو اړیکو سلمه کلیزه لمانځي. د ترکیه د بهرنی چارو وزیر مولود چاوش اوغلو بنن دوشنبه په انقره کې د افغانستان له سفیر امیر محمد رامین سره په ګډه د سفارت په انګړ کې نیالګي چې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا سمبول دی کینوي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چین پرون ورسره د نورو کورونا ضد 2 لک ډوزه واکسینو د مرستې ژمنه وکړه. په ټوله کې چین ژمنه کړې چې افغانستان ته به 4 لک ډوزه واکسین ورکوي. د افغانستان د کرکټ ملي